د کابل په وخت د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره دی. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د دوحې خبرې د افغانستان د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. د وخت په صورت کې به نور راپورونه هم واوري، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. چراکه وای لا هم په غزنی کې د برمتسویو کسانو برخلیک معلوم نه دی، او د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي او په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلی دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفاف او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه شي. په تکم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د نیکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو ټولنو له استازو سره وکتل. د هغه په وینا دوی او شریکانو یې غوښتل چې مستقیما د رسنیو او د غیر دولتي ادارو له مسؤلینو واوري چې همکارانې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي. چارواکي وایي لا هم په غزنی ولایت کې د برمته سویو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړي دي چې دغه کسان را خوشي کړي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر پنځه ویشت زیات کسان کښته کړي او له ځان سره بیولې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
د شغلی سمسور زیاته کړې چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به د 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمور غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسین د ویش پر لړۍ انتقاد کړی او دا پلانې وروسته پاتې وبله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړو د یاد واکسین لومړی دوره اخیستې دي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو د واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستله. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لورې سلګونه میلیونه روبله غلا کړي دي. دغه دوسیې چې تېره ورځ پرانستل سوې نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم سي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ سي. الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي او هغې د حکومت له لورې د غچ اخیستنې یو اقدام بللی دی. ناوالنی وایي د روسیې حکومت د د مسمومېدو په قضیه کې لاس لري او زیاتوي چې اوس چې له هغه پیښې ژوندی ووت حکومت د دې پیښې تر شا د موجودو لاسونو د افشا کېدو څخه ویره لري. الکسی ناوالنی پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د ده د غلا پر وړاندې چپ نه پاتېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 5.8 میلیونه روبله چې د 2.9 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې او له 10 زیات یې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمېنې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د 98 کلونو په عمر مړ سو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکور ری ولاړ یو ترکیب وو د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی وو. د خبرونو پای. دوستانو دا خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې ویل د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده خو په سر کې به د راپورونه هم واري. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډی پی ایل خبري اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بی خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
اف وی ستی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره پکې شکل پاتې سو خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل شي او هغه پر مختګنه له لاس ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته سلا ورکول او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15مه پیل شي په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري دوستانو اوس به ورسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مطالبو باندې مقاله لیکلې دي. مصر ورځپاڼې په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمېر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمېر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې ښکېل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په برخه کې دوه ګونی چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراري ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې سوب ورځپاڼې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوي، خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالرو رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې اړتیا ده څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده، او هیواد دولتي ورسپانې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستیو هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنگا کړه ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستی څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړه. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي. او په دې برخه کې یو سیمه ایز موضوع هم لرو، هغه دا چې د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځنډولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بلالې دی. نور تفصیل نوري اسنوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورا یې نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دی چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 4 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوی مقرره له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورت چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې